هیوادونو سره د سر کې
ډیره
هیوادونو سره
زیاته
دي
مننه، سلامت اوسئ
د
ښاغلی
دې هیوادونو سره خپل
سمر
تجارتي
سیرت.
اړیکې
ډیره
ساتلې.
مننه دی خبرونې وخت پای ته ورسیدو، خو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وایي چې تر شنه اسمان لاندې خبرونه له خبرونو وروسته هم دوام لري. د خبرونې په دوام کې په بل موضوع د لوړو زده کړو پر کیفیت خبرې کوو، خو اوس خبرونو نوبته مخکدر دي چې خبرونه واوري له ښاغلی سمر سیرت د حقوقي مسایلو له کارپو او د افغانستان د صنایعو سوداګرۍ د خونو ویندوی ښاغلی سیامودین پسرلی څخه مننه. له تاسو اړیدونکو هم منندوی او بیا هم هیله لرو چې د خبرونې په دوام کې به ټلیفونونه را وکړي. اوس لمړی د افغانستان خبرونو ته توجه وکړي چې رحمت الله افغاني اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس توي چې افغان ولسمشر له برتانوي چارواکو سره په لیدنه کې غوښتنه کړې چې له تبیس پرته د افغان کډوالو غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د افغانستان اجرائیه ریاست رئیس عبدالله عبدالله به سبا د چین د صدر اعظم په رسمي بلنه بیجینګ ته سفر وکړي، او د افغانستان ولسي جرګې د دغه جرګې د شپږ دایمي غیر حاضر وکیلانو نومونه په ډاګه کړل. وس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس توای چې افغان ولسمشر له برتانوي چارواکو سره په لیدنه کې غوښتنه کړې چې له تبیس پرته د افغان کډوالو غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د افغان ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی غنی په دې مسله د برتانیا د کورنۍ چارو او دفاع له وزیرانو سره خبرې کړې.
موقف افغانستان هم واضح و روشن بود، همون قسمی که در گذشته گفته بودیم که تمام درخواست های پناهندگی با در نظر داشت روند حقوقیش و تطبیق بدون تبعیض قوانین کشورهای میزبان صورت بگیرد.
له بریتانیا پرته په یو شمېر نور اروپایي هیوادونو په ځانګړي توګه جرمني، ایتالیا، فنلند، سویډن او فرانسه کې هم افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي، او یو شمېر دي هیوادونو ولیدي چې افغان کډوال نشي منلای. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله به سبا د چین د صدر اعظم په رسمي بلنه بیجینګ ته سفر وکړي. د اجرائی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به په دې درې ورځني سفر کې د چین د ولسمشر، صدر اعظم او د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره په بیلابیلو دو اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
ملاقاتونه چې له چینایي چارواکو سره به یې ولرو، په هغو مسایلو به خبرې وشي چې دواړو هیوادونو ته اهمیت ولري. سوله او ثبات د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دی، نو طبیعي ده چې په دغو ملاقاتونو کې به هم په دې اړه خبرې وشي.
ښاغلی فیصل زیاته کړه چې د دواړو لورو بحثونه به په امنیتي، سیاسي او اقتصادي مسایلو هم متمرکز وي. د افغانستان ولسی جرګې د دغه جرګې د شپږ دایمي غړیو غیر حاضر وکیلانو نومونه په ډاګه کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل چې د کورنۍ اصول او دندو له مخې له دایمي غیر حاضر وکیلانو څخه د وکالت دوه میاشتنی ټول امتیازات اخیستل کیږي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه د دایمي غیر حاضر وکیلانو په ډله کې اسحاق راګزر، محمد علي اخلاقی، امان الله ګزر، فرشته انوري، عزت الله او فریدون مومن شامل دي. او د افغانستان د بلخ سیمه چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې په کوشندې ولسوالۍ کې لاس وسلوال مخالفان وژلي او وی نور نیولي. د بلخ د والي وین منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات تیر ورځ پیل شوی او تر هغه به دوام وکړي څو سیمه له وسلوال مخالفانو په بشپړه توګه پاک شي. ښاغلی فرهاد زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې درې افغان سرتیري هم وژل شوي. تر اوسه وسلوال مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
حزب الله ډلې په سوریه کې سختریزي وسلوال د خپل یو وتلي قومندان په وژنه تورن کړل. د لبنان د غشویه سختریزي ډلې اعلان وکړ چې مصطفی بدرالدین پرون د سوریې د پلازمینې دمشق هوایي ډګر ته نږدې وژل شوی دی. دغه ډلې نن په یوه اعلامیه کې وویل د دوی تحقیقات وښوده چې بدرالدین د دوی په اصطلاح د تکفیري ډلو د توپونو په ډزو وژل شوی. حزب الله ډله د داعش او القاعده په څیر د سنیانو وسلوالو سختریزو ته دغه اصطلاح کاروي. په بیروت کې المیادین تلویزیون چې له حزب الله سره نږدې اړیکې لري په لومړیو کې ویلي و چې بدرالدین د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د مصطفی بدرالدین وژنه حزب الله ډلې ته له 2008 میلادي کال راوروسته لویه ضربه ګڼل کیږي. په هغه کال د دې ډلې د پوځي څانګې مشر عماد مغنیه په دمشق کې په یوه بمی حمله کې وژل شوی و. د جاپان په سمندر کې د روسي یو کښتۍ د شمالي کوریا د ساحلي ساتونکو لخوا نیول سوی او یو ټاپو ته بیول سوی ده. د روسي د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویل شمالي کوریا په خپل تماس کې ویلي چې دغه کښتۍ کیم چایک بندر ته بیول سوی ده. د ویل چې د کښتۍ 15 تنه عملی ته زیان نه دی رسیدلی او مسکو له پیونګ یانګ څخه په دې برخه کې د وضاحت په تمه ده چې دا کښتۍ ول نیول سوی ده. د زیاته کړه روسي ډیپلوماټان هڅه کوي د کښتۍ له عملی سره د کتنې اجازه ترلاسه کړي. په شمالي کوریا کې د روسي د سفارت یو چارواکي تاس خبري ایجنس ته وویل دغه کښتۍ پرون وخت د شمالي کوریا د ساحلي ساتونکو لخوا راګرځول سوی چې د یوې مسابقې په لړ کې د جنوبي کوریا له بوسان سمندر بندر څخه د روسي ولادیوستوک ختیځ ښار ته روانه وه. روسیا چې له شمالي کوریا سره لنډه ځکنې پوله لري تر ډیره له پینګیانګ سره ښې اړیکې لري. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ته وویل د امریکا متحده ایالات به د اداري فساد پر ضد د اصلاحاتو لپاره د اوکراین ته د دریم مشروط پور ورکولو چارې چټکې کړي. امریکا په نومبر میاشت کې اوکراین ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د مشروط پور ورکولو ژمنه کړې وه. د دغه پور لپاره یې دا شرط ایښی چې اوکراین په اقتصادي برخه کې اصلاحات راولي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. سپین مڼۍ پرون ویل چې جو بایدن په ټلیفون کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره خبرې وکړې او د اوکراین لپاره د نوي لوی څارنوال له ټاکل کېدو سره د نورو اړتیا وړ اصلاحاتو دروسلو په برخه کې د دې لومړي ګام هرکلی وکړ. په اوکراین کې وکیلانو وړم ورځ د ولسمشر پوروشنکو نږدې متحد یوري لوتینکو د لوی څارنوال په توګه وټاکه. د اروپایي پارلمان مرستیاله مشره وایي دا یقیني ده سربیا به تر هغو د اروپایي ټولنې غړي نسي چې د کاسوو خپلواکي په رسمیت نه وي پیژندلې. اول ریکا لوناچیک وړم ورځ په بلګراد کې د مدني ټولنې د یوې غونډې په څنډه کې وویل زه د اروپایي ټولنې له لږ شمېر عالي رتبه سیاستوالو څخه یم چې ټینګار کوم د کاسوو په رسمیت پیژندنه د سربیا په وړاندې یو شرط دی. لوناچیک ټینګار وکړ سره له دې چې په پارلمان کې د کاسوو د جلسو منشي ده خو د سربیا دښمنه نه ده. هغې وویل دغه هیواد یې خوښیږي او د هغې باور سربیا په اروپایي ټولنې کې د شاملېدو لپاره د پام وړ پرمختګ کړی دی. لوناچیک ویل اروپایي ټولنې ته د سربیا د لارموندنې مسله شاید د هغې د انتقادونو له کبله نه بلکې د قبرس د غړیتوب د تجربې له کبله وځنډیږي. اروپایي ټولنې په 2014 کال کې د قبرس غړیتوب تصویب کړ خو د هغې په وینا د قبرس سرحدونه لا په بشپړ ډول تثبیت سوي نه دي ځکه چې ترکیې د دغه هیواد د شمال ځینې برخې لاندې کړي دي. او په قرغیزستان کې امنیتي ادارې وایي چې د یو پخوانی وزیر په ګډون یې درې سیاستوال د کودتا په تور نیولې دي. د قرغیزستان د امنیت ادارې ویان په بشکیک کې د فرانسې خبري ایجنسی ته وویل چې دغه درې تنه د پنځمې په ورځ نیول سوي او دوی غوښتل چې واک ته ځانونه ورسوي او امنیتي وضعیت په هیواد کې ګډوډ کړي. په نیول سوو کسانو کې د خلکو د پارلماني تحریک ډلې مشر بیگ بولا تالګار بیکوف چې پخوا د کرنې وزیر وو، پخوانی قاضي مارات سلطانوف او تورابای کولوبایوف شامل دي چې یو وخت یې ځان د ولسمشري انتخاباتو ته کاندید کړی وو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
بیا هم زما اسمت ساروان او امید مرزبان په د ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې سلامونه او نیکی هیلی ومنی. په دې خبرونه کې اوس په یوې بلې موضوع خبرې کوو، د لوړ زده کړو د کیفیت پر ښه کېدو. څه باید وشي چې د افغانستان د پوهنتونونو د زده کړو کیفیت لوړ او د نورو هیوادونو سیال شي؟ د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې څه پلانونه او پروګرامونه لري؟ هیله لرو چې تاسو اوریدونکي به هم په دې خپرونه کې برخه واخلئ، پوښتنې به وکړئ، نظرونه به څرګند کړئ او وړاندیزونه به مطرح کړئ چې په څه ډول کېدای شي چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو سویه او معیار اوچت شي.
سلام دوباره، من امید مرزبان را هم بپذیرید. بله، قسمی که همکارم آقای ساروان گفتند در این ساعت برنامه زیر آسمان کبود درباره کیفیت تحصیلات عالی در افغانستان صحبت میکنیم. درباره کمیت تا حد هم توجه شده، شمار زیاد از پوهنتون ها و مراکز تحصیلات عالی در سراسر افغانستان ایجاد شده اند که تا حد زیاد هم شاگرد دارند، اما در بخش کیفیت ظاهرا با مشکلات روبرو هست افغانستان در این قسمت که در همین برنامه روی صحبت میکنیم و راه های بلند بردن کیفیت تحصیلات عالی در افغانستان را با مهمانان خود در این برنامه بحث خواهیم گرفت. البته که نظریات و گفتنی های شما بخش مهمی از این برنامه هستند. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 SMS بفرستین به ما میرسه. تا لحظات بعد شماره های تلفن رادیو آزادی را هم به شما اعلان خواهیم کرد که مستقیم گفتنی و سوال و نظریات خود را با ما و مهمانای برنامه در میان بگذارین. چشم برای اسمس هایتان برای فعلا هستیم و همچنان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی میتونین ابراز نظر بکنین در این باره.
بله، په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دی د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت ویاند ښاغلی فیصل امین. د لوړو زده کړو او معارف په ډګر کې د فعال عطاولا ویسا هم په دې خبرونه کې ګډون لري، او د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي استاد پوهنوال نسیم ګل توتخیل. ټولو میلمنو ته هرکلی وایي. لومړی هم د لوړو زده کړو د وزارت ویندوی ښاغلی فیصل امین ته وایو چې لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان وویل، په افغانستان کې په وروستیو 15 کلونو کې د لوړو زده کړو د کمیت برخې ته ډېره توجه شوې ده. البته په دې کې هم شک نشته چې کیفیت ته هم توجه شوې ده. اوس د افغانستان پوهنتونونه هغه پوهنتونونه نه دي چې لس کاله پخوا ول، لیکن بیا هم چې کله یې موږ مقایسه کوو له نورو هیوادونو سره، موږ دې ته ډېره اړتیا وینو چې باید کیفیت تر دې هم زیاته توجه وشي. د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې څه کار کړی دی او یا څه په پام کې لري؟
با تشکر از شما سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز شما. در قسمت کارهایی که در حوزه تحصیلات عالی افغانستان صورت گرفته، همون قسم که شما میفهمین، بدون شک مشکلات در گذشته وجود داشته، چون افغانستان از جمله کشورهای جنگ زده است و همین اکنون هم از حالت بحران گذار میکنه. مشکلات در زمینه تحصیلات عالی وجود داشته که رهبری جدید وزارت تحصیلات عالی در پی حل این مشکلات است و کوشش وزارت تحصیلات عالی مدامی است که همون قسم که شما فرمودین مسئله کیفیت را در حوزه تحصیلات عالی تضمین بکنه و برای اطلاع از او و برای بهبود از او قدم های نیک را برداره. در قسمت توجه به پایه های اساسی تحصیلات عالی، ما یک پلان استراتژیک داریم که هر 5 سال این پلان استراتژیک در حوزه های تحصیلات عالی قابل تطبیق است که از موضوع کنکور شروع میشه تا به مسئله تضمین کیفیت و اطلاع دهی کیفیت و همچنان بخش موسسات تحصیلات عالی خصوصی، بخش موسسات تحصیلات عالی دولتی، مسئله کیفیت، تضمین کیفیت در نهادهای دولتی، همچنان امکانات و تجهیزات برای پوهنتون‌ها. ما خوشبختانه در بخش کمیت رشد قابل ملاحظه داشتیم. اگر سال 1381 تا اکنون به آمار و ارقام مراجعه بکنیم، در تقریبا از 7000 نفر که مشمولین امتحان کنکور بودن، خوشبختانه امسال ما تقریبا به 180000 نفر متقاضی آماده امتحان بودیم که تقریبا 150000 یا بیشتر از 85% از اینا در پوهنتون ها و موسسات دولتی و نیمالی جذب شدن. اما باز هم ما تنها به مسئله کمیت توجه نمی کنیم. آنچه که محور کار ما را تشکیل می ده موضوع کیفیت است و کیفیت باز هم شما می فهمین و شنونده های عزیز برنامه شما که تغییر در حوزه های علمی و اکادمیک نیاز به زمان داره. ما به صورت دفعی و آنی نمی تانیم که نهادهای علمی و اکادمیک را با توجه به جنگ هایی که وجود داشت بسیار زود تغییر بدیم. اما کوشش میکنیم که همون معیارهایی که برای حوزه های علمی و اکادمیک به عنوان یک به شرط در نظر گرفته میشه رو تطبیق بکنیم. اون معیارها از قبیل موضوعات چون داشتن استادهای یا کادر مجرب که صاحب تحصیل باشن، صاحب دانش باشن، یک اراده بلند برای تدریس داشته باشن، همچنان داشتن کاریکولم یا نصاب درسی خوب و مفردات و پالیسی کورس هایی که برای حوزه های علمی و اکادمیک در نظر گرفته میشه، مکان برای پوهنتون ها. ما رشد قابل ملاحظه داشتیم در سراسر افغانستان. امروزه ما تقریبا 35 پوهنتون دولتی داریم و 126 پوهنتون تمدن خصوصی داریم. با وجود از این که این آمار و ارقام کافی و بسنده نیست نظر به کشورهای منطقه، اما بازم یک قدم بسیار نیک است که تا 7-8 هزار استاد مجرب در حوزه های علمی اکادمیک خصوصی و دولتی ما داریم. اینا کارهایی است که صورت گرفته، سنگپایه هایش گذاشته شده، مثل که شما در جریان هستین، امتحان کنکور بسیار خوب به خوبی گذشت. نگاه وزارت تحصیلات عالی در هر بخش و در هر سطح از تحصیلات عالی نگاه بسیار عمیق، جدی و استراتژیک است و مدام کوشش میکنه که تغییرات بنیادین را در حوزه تحصیلات عالی به وجود بیاره.
زنده باشین جناب امین صاحب، با شما برخواهیم گشت حال حضرت. بعد همچنان در این برنامه جناب عطاولا ویسا، کارشناس در عرصه معارف و تحصیلات عالی و فعال در این بخش را با خود داریم. خوشبختانه جناب ویسا صاحب، سخنانی که آقای امین گفتند، تا چه حد شما عملا در پوهنتون‌های افغانستان در مراکز تحصیلات عالی افغانستان مشاهده میکنین؟ در قسمت بلند بردن کیفیت تدریس در این پوهنتون‌ها چقدر کار و زحمت کشیده شده و چقدر این کار و زحمت مؤثر بوده؟
سلامون میرزبان صاحب، تاسو تکنیکی همکارانو در میز دوارو میلمانو تا او ټول اوریدون کته امیرزبان صاحب لا تر لکه خپل چې امین صاحب هم ویله، ډیر کار تلته کیفیت ته پکار دی چې کیفیت ته ډیر کار وسی. د کیمیت له لحاظ خو اوس موږ په افغانستان کې ډیر پونتونونه لرو، یعنی دولتي پونتونونه هم او شخصي هم، اما یو کار چې هغه کمای لیدل کیږي هغه دا دی چې د کیفیت له لحاظ لا اوس موږ پونتونونه هغه په د سیمه په سټانډرد او نړیوال سټانډرد باندې برابر سوي نه دي. حتی زموږ خپل د مرکز پونتون د کابل پونتون چې وخت مثلا دا په سیمه کې پر معیار برابر پونتون، اما اوس موږ هغه معیارونه نه ورتلرو.
جناب ویسا صاحب، علت که این بحث را برو انداختیم هم همی است که تقریبا همه به حد به این توافق رسیدیم که کیفیت تا حد نسبت به دیگر کشورها در افغانستان پایین هست، یعنی این یک چیز واضح است. اما چه جناب امین صاحب هم گفتن، پذیرفتن که وضعیت در این قسمت مشکلات بوده و اما تلاش میشه و کار شده، کارهای اساسی و بنیادی. میخوام شما پرسیم کمی کارهای اساسی و بنیادی که آقای امین از اون نام بردن چقدر تاثیرگذار بوده؟
زه بیرته مهربان صاحب یو شي ته راځم، ګوره که موږ د لوړو زده کړو د یو تحصیلي موسسې تعریف ته راسو، په هغه کې هم دا وایي چې د لوړو زده کړو د موسسې یا پوهنتون 30% استادان باید پوهندوی، پوهنوال او پوهاند وي، ډاکټر وي. اما زموږ د کیفیت په لحاظ باندې اوس موږ 21% لرو په ټولو پوهنتونونو کې، موږ 21% هغه معیار موږ نه دی پر کړی، یعنی برعکس. اما که چیرې دغه اوس نوی قانون چې د وزارت تحصیلات عالی دی دغه تطبیق سي، دغه زموږ معیار 14% ته راټیټیږي، یعنی هغه معیار بیا هم موږ نسو پر کولای. که دغه نوی قانون چې دی استادان دا په کار اچولی دی دغه تطبیق سي، په دغه وخت کې بیا زموږ د 21% څخه 14% ته راټیټیږي، چې بیا هم په دې باندې موږ تاوان کوو. ځکه چې په دغه وخت کې پوهنیار او پوهنمل نسی کولای چې تدریس وکړي، پوهنیار او پوهنمل نسی کولای چې او لیسانس هم نسی کولای. لیسانس بیا هغه وخت ترپیه کولای شي چې دی ماسټری ولري. خو موږ ستونزه لرو په دغه برخه کې، ولی لکه امین صاحب چې وویله، دا یو څه وخت ضرورت لري چې کار ورته وسی. موږ تر اوسه پرې آمادگی نه لرو، یعنی ورته آماده سوي دا علمي کدرونه او سټنډرډونه پوهنتون چې ته معیاري کوي هغه کافي وخت ضرورت لري چې موږ کدرونه
ورته وسی. ویسا صاحب سلامت اوسه. پوهنوال نسیم ګل توتاخیل د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي استاد هم د ټلیفون لري را سره دی. توتاخیل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. پورسته کې او تغییر راغی، هغه څوک چې په افغانستان کې د پوهنتون استاد کیږي باید په قدر کې شامل وي، او بل اوس باید ماستری ولري. ستاسو په نظر دا تغییر کافی دی دی استاد کېدو لپاره؟ بله استاد، که تاسو ستاسو تلیفون آواز هم ډیر واضح نه دی، که تاسو خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ، کېدای شي هم زموږ آواز صاف واوري.
خواهش میکنم،
او هم تاسو بلخ خپل ځای ته تغییر ورکي. زما پښتنه دا و چې پورستوي کې دی استاد کېدو لپاره یو څه په شرایطو کې تغیرات راغلي دي په افغانستان کې، مثلا هغه څوک چې استاد کېږي باید په کادر کې شامل وي، یعنی لوړې نمرې ولري، او بل در چې باید ماستری ولري. ستاسو په نظر دا کافي ده دی استاد کېدو لپاره؟ او کله چې استاد لوړ سویه ونه لري تر هغو پورې دی لوړو زده کړو سویه هم نشي اوچتېدی. مهرباني، ستاسو نظر څه دی؟
نو زه خبر اورېدلی وي دا نظر تاییدوم. دا پخوا هم دا شوه چې هر څوک بېرته استاد کېده، هغه به لوړې نمرې لرلې، یا پنځه بیاټ سله یا شل ښځه به یې نمرې لرلې. اوس د نوي قانون له مخې نه هغه څوک چې پوهنتون کادر ته راځي هغه باید لیسانس نه بلکې ماستر وي. دا خپل ذات او نفس کې ډېره ښه خبره ده، او موږ د سوي پوهنتونونو د سوي له کیفیت سره کومک کوي. خو اساسي مسله په دې کې را ده چې زموږ دا اول باید د دې دپاره آمادګي نیولې وای. زموږ لیسانس کدرونه چې په پوهنتونونو کې دي هغوی دغه د لیسانس دوره په ډېر رقابت سره حاصل.
بله استاد، استاد وبخشه تاسو ته دوباره ټلیفون وکړو. استاد تو تخیل دوباره به ټلیفون وکړو. تاسو خبرې ډیرې واضح نه اوریدل کیږي. همدغه موضوع زه غواړم چې د لوړ زده کړو د وزارت له ویان شاغل فیصل امین څخه مطرح کړم، او ده هم کی زیاته کوم. شاغل امین په نورو هیوادونو کې نمرې لږ رول لري. مهمه ده چې ریسرچ یو چا کړی وي په معتبرو ژورنالونو کې خپور شوی وي، او هغه نمرې چې ژورنالونو ورکړي د هغه پر اساس استادی او چاته په پانتون کې ورکول کیږي. د دې بلګټه دار چې د داسې ریسرچونو لکبل د پهنتون نړیوال اعتبار زیات شي، یا یغه رینک لوړی شي. استاد وزارت هم په دې برخه کې څه پلان او پروګرام لري؟ امین صاحب مهربان.
د قسمت بل صاحب، در قسمت جذب استاد در پوانتون ها و مراکز علمی و اکادمیک در سطح منطقه و در سطح فرامنطقه میارهای متفاوت مربوط به هر پوانتون و هر حوزه علمی و اکادمیک می باشد. یعنی هر کشور پالیسی خاص خود دارد در حوزه تحصیلات تالی بر جذب استادا در پوانتون ها. مثلا در کشورهای منطقه اگر ما نگاه بر هند داشته باشیم، یا پاکستان، یا همچنان کشورهای آسیای مرکزی، بدون شک وقتی که یک استاد جذب میشه سند درجه تحصیلش بسیار مهم است که همون حد اقلش باید ماستر باشه. حتمی و الزامی است که باید استاد دکترا داشته باشه و دوره دکترای خود تکمیل کرده باشه. پس از اینکه دوره دکترایش تکمیل شوه، مثلا کشور هندوستان، بعد از او استاد جذب میشه 9 سال دیگه اضافه به او کار میکنه، ریسرچ میکنه، تحقیق میکنه، پیپر نوشته میکنه، تحقیقات میدانی میکنه، تحقیقات ساحوی میکنه در حوزه علوم اجتماعی، در حوزه علوم طبیعی، در هر بخشی که باشه. بعد از او آیستا آیستا ای امو ارتقا میکنه به درجه استادی. افغانستان بازم تاکید میکنم با توجه به مشکلاتی که در گذشته وجود داشته، ما با فقدان کادر مواجه بودیم. اساتید بسیار بزرگوار ما که صاحب درجه تحصیل بلند بودن، متاسفانه با توجه به وضعیت امنیتی از افغانستان بیرون شدن در طول 30-40 سال گذشته. یعنی مشکلات مشکلاتی است که تعمیر زود ساخته میشه، ساختمان زود ساخته میشه، چوکی زود خریده میشه به یک پوهنتون، میز زود گرفته میشه، اما تربیه کادر یک چیز زمانگیر و سخت است. ما در پوهنتون کابل بر در سایر پوهنتون ها در حوزه تحصیلات عالی با توجه به قانون تحصیلات عالی جدید و به خصوص در پوهنتون های مرکز میارای خاص را داریم که بر جذب اساتید در سراسر پوهنتون ها در نظر گرفته میشه. یکی از این موضوعات که همون قسمی که در برنامه هم گفته شد، افراد در کادر به عنوان استاد جذب میشن که دارای سند تحصیلی ماستر باشن و یا دکترا داشته باشن. از یک طرف میار دیگه مسئله سپری نمودن امتحان رقابتی است که از طرف یک کمیسیونی امتحان عقض میشه که نظارت از این به دست ریاست انسجام امور اکادمیک و همچنان دیپارتمنت مربوطه، پوهنزه مربوطه. و بعد از او، بعد از امتحان رقابتی وقتی که سپری شد، هر کاندیدی که راه پیدا میکنه یک سیمینار را انتخاب میکنه و او سیمینار را ارائه میکنه در حضور داشته هیئت جوری و محصلین و اساتید و اساتید مرشته. و همچنان چندین کانال دیگه وجود داره که باز اسناد از اینا طی مراحل میشه. یک قبلا یک دوره نامزدی وجود داشت که دوره حال به مو تحقیقات محدود شده و پیش بینی شده. این معیارهایی است که در حوزه تحصیلات عالی بر جذب استادا در نظر گرفته میشه. مثلا آشنایی با یکی از لسانهای خارجی یا بین المللی یکی از مواردی است که بسیار مهم تلقی میشه. شما میفهمین که استاد شدن کار ساده نیست. استاد شدن یک اصل در حال خود شدن. هر استادی که ریش سفید هم میشه، فول پروفسور هم میشه، یعنی مسمت استادی را از پواندوی و پوانولی و پواندی به دست میاره، باید همش کوشش بکنه، زحمت بکشه، تحقیق بکنه، محصول داشته باشه کارش، دست به تحقیقات بزنه، دست به نوشتن مقالات بزنه. این چیزا یک مقدار در افغانستان زمان میخواه. وزارت تحصیلات عالی نگاهشی است که آیستا آیستا و آرام آرام همین موضوعات را در حوزه های علمی اکادمیک، چی در دولتی چی در خصوصی، تطبیق بکنه تا ما تانسته باشیم تا 10 سال آینده که 2 دوره پلان استراتژیک ما را ما تطبیق میکنیم، استادای صاحب درجه تحصیل بلند و همچنان استادای دارای رتب علمی بلند باشن، یعنی پواندوی پوانوال پوان. و در قسمت تدریس، حق صلاحیت تدریس، خب پوانمل بدون شک اسیستان تعریف شده در قانون جدید تحصیلات عالی افغانستان و تحت رهنمایی یک استاد پروفسور یا استاد پواندوی و پوانوال پوان تدریس میکنه و از تجارب از اونا میاموزه. یعنی راه باز است برای اساتیدی که در رتبه پوانمل است، میتونن اونا ترفیع بکنن و به اون رتبه برسن. اینمی موضوعات یک مقدار زمانگیر است و آیستا آیستا باید کار صورت بگیره. حوزه های علمی و اکادمیک یک بخش که استاد تشکیل میده، یک بخش دیگهش بدون شک مربوط به محصل میشه. ما تا زمانی که نگاه وزارت تحصیلات عالی است که سطح اتصال معقول و متناسب بین کمیت و کیفیت را باید به وجود بیاریم در گام نخست، یعنی ما کیفیت را باید قربانی کمیت نکنیم. تا زمانی که ما کمیت را مدیریت نکنیم، کمیت را تعریف نکنیم، کمیت را سنجش نکنیم، هیچگاه کیفیت به تنهاییش که ما اساتید بسیار با تجربه بگیریم و جذب کنیم، کیفیت تضمین نمیشه. بنان تعریف کیفیت و تطبیق اصل کیفیت بستگی به مدیریت کمیت داره. یعنی ما در صنف که 30 نفر گنجایش داره، اگه 100 نفر روان بکنیم، بزرگترین پروفسور رو هم که بیاریم که دوجت بخوایم که تدریس بکنه و کارش محصول خوب داشته باشه، با مشکل مواجه میشیم. بنان چندین معیار و چندین شاخص و چندین سطح داره ای پس که بخشای مختلفش باید در نظر داشته باشیم، کمیت تعریف بکنیم، بعد از او کیفیت تعریف بکنیم. یعنی در سالهای گذشته طور شده که در اکسن فکر 30 نفر گنجایش داشته و ما خواهان تطبیق سیستم کردیت هم بودیم، ما خواهان میاری شدن درس هم بودیم، اما از یک طرف 200 نفر به اونجا معرفی کردیم. اینال در اونجا استاد هم مشکل داشته، محصل هم مشکل داشته، فضا هم محدود.
امین سید محترم، یعنی به این معنی که مستقیما کیفیت و کمیت با هم پیوست هستند و اگر به یکیش توجه کنیم باید به دیگه‌اش هم و همچنان به یکی دیگه رابطه مستقیم دارند. به هر حال تشکر جناب فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، جناب پهنوال نسیم گل توتاخیل، استاد پانزده ساینس پانتون کابل هم دوباره تلفنشان با ما وصل شد. سخنهای آقای توتاخیل در وسط قطع شد. توتاخیل چه بدامه گفایتان را بفرمایین لطفا مختصر که به دیگه مهمان ها هم فرصت مساعد شد و همچنان به شنونده ها خواهیم رفت.
مهربانی. ما خود امین صاحب خبری واورید، امین صاحب دلور زکو وزارت دیوان سرا موافقه لرم دید خبری دی تایدول دی که خبری دی خو زما دین عرائز دادی چه دلور زکو پسات حبانده که چه دی کابل پهانتون میار ونیسو دا اتاکلن پهانتون دا او دی پدی اتاکلن پهانتون که دا نوی قانون چه نافذ سوی دا یا دی نافذ دو پحال که دا چه پیغی که لسانس دی مدوره دا دا مسئله یو لک توجه ته ضرورت لري. هغه دا چې خپل ذات کې ډېره خبره ده چې باید پوهنیار یا ماستر درس ورکی ولی شرایط د دې لپاره آماده سوی نه دي چې دولت په داخل کې د ماستر دې لپاره پروګرام جوړ کړي. دغه یو ډېر مهم خبره ده او یو موافقت د وزارت تحصیلات علي په شکل کې ډېر مهم موافقت دا و چې موږ په عمل کې وینو هغه دا چې تقریبا د داوود خان وخت نه لومړی ځل د لپاره و چې موږ پیدا چې شاګردان وړاندې کړو چې موږ په اول سیم کې ګورو چې ډېر باکیفیته شاګردان دي. یعنی دې معنا دا وه چې د کانکور امتحان ډېر ښه واخیستل شو. اوس که چیرې د محصل برخې ته راسو د وزارت معارف او د وزارت تحصیلات عالي ترمنځ دا د کمیت خبرې ته باید توجه وشي. یعنی معنا دا ده چې همیشه شاګردان په لوی کمیت پوهنتونونو ته معرفي نه شي. زما په نظر چې زه یو وخت په وزارت معارف کې وم د ما پیشنهاد زما نظر به دایي چې دغه ټول محصلین چې له دولسم سنه فارغېږي هغه باید د کانکور په امتحان کې اشتراک ونه کړي. دې ته د یو څه تفکیک وشي، یو څه فیصدي نمرات که چیرې وزارت تحصیلات عالي، وزارت معارف او کارشناسان لازم وګڼي په دې کې یو مشترک کمیشن غور وکړي چې محد اقل هغه شاګرد چې له اول صنفه تر دولسمه صنفه پورې 15% نمرې اخیستي وي هغه واجد شرایط چې د کانکور پوهنتون او نور متوسطه هغه د دیوندونو زده کړو لپاره دغه شي نور نو دا د هغه په کیفیت باندې د لوړو زده کړو په کیفیت باندې ډېر زیات تاثیر لري. نو دا خبرې ډېرې د مالان دارایزم ده.
ډېر زیاته مننه کورودان. اوس به هم اوریدونکو ته نوبت ورکو چې ټلیفون راوکي او د موضوع په ارتباط، یعنی د لوړو زده کړو د کیفیت د ښه کېدو په باب زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د لوړو زده کړو د وزارت ویان ښاغلی فیصل امین، د معرف او لوړو زده کړو په برخه کې د چارو نظر خاوند ښاغلی عطاولا ویسا، او دغه راز د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي استاد پوهنوال نسیم ګل توتاخیل. د ټلیفون شمیرې د 0909 203 1545 بل شمیره د 0908 202 1555 د افغان بي سیمه 0903 شمیره په یاد لرئ د اس ام اس یا پیغام لپاره، او د سکایپ پته هم در سره ولرئ radio.azadi@radio.azadi.
بله چشم، برای تلفن ها و پیام هایتان از طریق اس ام اس، اسکایپ و تلفن هستیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود.
ډیر زیاته مننه. سلام پر تاسو، عزت سروان صاحب، برنامه میلمنو مفصل مو په خیر.
سلامت اوسئ تکین صاحب.
کور مو ودان د تیرو څوارلس کالو را په دې خوا په افغانستان کې په ښوونیز نظام کې یو ستر بدلون، یو ستر تحول راغلی دی. دا د بیا ځای کړی وي خو د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو، د ښوونیز نظام دغه پرمختګ ته وګورو، دا ډیره مهمه او اساسي خبر ده. ان شاء الله تعالی ورځ تر بلې د پرمختګ خواته ګرځو. د کندهار پر مورید غواړم دې شي ته اشاره وکم. جناب اسمت سروان صاحب، موږ کدی وي خو پر کمیت باس کوو، د کیفیت نظر مخته چې اشاره وکړه هغه مهمه او اساسي خبره ده چې موږ په کندهار پوهنتون کې د سیمپونو پر مورید خبرې ته اشاره کوم. موږ د کندهار پوهنتون کې د 35 شاګردانو د سیم ظرفیت لرو، خو دلته اتیا دنه شاګردان په سیم کې ناسي وخت چې دوی مشکلات لري په تدریس څنګه کوشش کوي در څخه په یاني په دروازه کې شاګردان دي وخت ولادت دي. بالکل، یعنی په افغانستان کې چې دغه اساسي تغییر د پوهنتون د لوړ زده کړو په برخه کې راغلی دی، دغه د نظر بل د استادانو ته کوي اشاره وکړه. مثلا موږ د ژورنالیزم د پوهنځي استادان لرو، دوی پر اوسه ښکاله د خوست پوهنتون څخه فارغ شوي دي. امانه د ژورنالیزم تاسو ته به تر معلومه ده چې استاد باید مسلکي وي، تجربه ولري. د تجربه پر اساس د شاګردانو ته د زړه د څنګه عملي درس تشریح کولای شي. نو که په دغه شي مسلکي برخه کې مثلا د ژورنالیزم په برخه کې نور دغه څه ولري، یعنی او وخت استادان به تجربه وسیږي.
ډیر مننه. سلامات اوسئ تکین صاحب. د دې لپاره چې په دې موضوع ډیر اوریدونکي غواړي نظر څرګند کړي یا پوښتنه لري، د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لاریم ډیر زیاتې پوښتنې راغلي دي، ځکه وبخښئ لاندې خبري وکړي. بل اوریدونکي لرو، ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب، د تکین صاحب خبرې دي هم را باندې بند کړې او بل خبرې نه کوي. خیر، بل اوریدونکي ته نوبت ورکو، بل هم پلان کړي.
سلام علیکم، بفرمایئ، رادیو آزادی است.
السلام علیکم سروان صاحب،
سلامات اوسئ. بله اورو، مهرباني کوئ.
زه خپل سلامونه نیکه هلی تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته وړاندې کوم.
کور دې ودان.
سروان صاحب، تاسو اجازه ما یو کښنه نظر دی او یو نیو پښتنه ده پونتونو پروند باندې.
مهرباني، یو څه نظر مولاند کې یو پښتنه وکي. مهرباني،
نظر خو دې خلاند دی. اول به پښتنه وکم.
بله مهرباني، پروانه کې
پښتنه نه ده چې دا شخصي پونتونو کې چې ځوانان دي، آیا دا دغه پونتونو اسناد هم داغه سجل کړه حکومت پونتونو
صحیح
او کیا بل دا خلک چې ما اړیدلې ځنې سروان صاحب وایي چې دا سندوت او دا اسنادوت دا په داسې سترګه نه ګوري لکه په هغه سترګه چې دا حکومت پونتونو ته ګوري اسنادوت او نظر نه دادی سروان صاحب چې تر څو په افغانستان کې دا ټول دا دستور دا کلتور د ریاست د زورواکۍ د وزیرانو د پارلمان د غړو ختم نسی هیڅ کله به لوړې زده کړې و خپل معیار ته ونه رسېږي یعنې په سیستم کې به داسې برابرې رانسي چې هغه قزمات وي یا د اشرف صاحب غني زوی په یوه سیمه کې سره ناستې بېله کومه وهمه بېله کومه
تهدید بیا له کومه غواړ ډیره مننه سلامت اوسې تاسو ته به ورسته دی لوړ زده کړو د وسارت وایند ځواب وای چې اوس فعلاً څنګه ده همدا زورور او کمزوري مطرح دی کنه
حالا اجازه بدین یک شنونده دیگه هم باشون صحبت بکنیم متاسفانه تلفن قطع شد خب کسی دیگه در خط هست با اینا هم صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم به مهمانای خود بفرمایید سلام علیکم رادیو آزادی است
سلام علیکم سلام دوباره آقای مرزبان و آقای فرباب
سلام به شما هم جناب بفرمایید
سربان صاحب یو خبر زما پرې دا کړی صاحب دوه خبرې وکړلې ول امریکایان په افغانستان کې خپل اهداف لري دا به پریدو او بل خبره دا وکړله ول چې دا خصوصي پانتونونه چې په افغانستان کې ایجاد شوی دي دا افغانستان آینده ور خراب کړله او تورې سیارې ته بوتله د کرزی صاحب دا خبره اوس موږ کې وینو په واقعیت کې دغه د کرزی صاحب خبره په واقعیت بدلېږي فارغ شوي محصلین دي اوس مرکز ته 1200 ډیپلوما تللي دي د تحصیلاتو عالي وزارت ته هغه بېرته رد شوي دي له هغې نه چې دا ډیپلومونه سم نشي دفاع کولی دا محصلین او د دې محصلینو سویه ډېره کته ده محصلین وینو حتی په املا و انشا کې ډېره سخته غلطي او د دوی کوم استعداد چې وینو هغه استعداد چې باید یو انجینر یو ډاکتر او یا د حقوقو پوه ولري دوی یې نه لري آیا دغه دغه مسله
عظیمي صاحب صحیح شو ډېره مننه سلامت اوسئ د لوړو زده کړو وزارت به هم ځواب درکړي اوس به ورشو مېلمنو ته لومړی له ښاغلي ویساد څخه غواړو چې په دې اړه نظر څرګند کړي ویساد صاحب په نوره نړۍ کې هم همداسې ده پوهنتون تر پوهنتونه فرق لري آکسفورد هم پوهنتون دی کامبریج هم پوهنتون دی لیکن داسې پوهنتونونه هم په همدې انګلستان کې شته چې شاید په ډېر اسانۍ تاسو ته ډیپلوم درکړي که درس ته هم ور نه شي شاید ډیپلوم درکړي لیکن شته موجود دي تاسو څه فکر کوئ لکه څنګه چې عظیمي صاحب د ښاغلي کرزي خبر رو ته اشاره وکړه تاسو هم دغه پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه هغه چې خصوصا چې سویه ټیټه دغه د بدبختی سبب بولی او کنه فکر کوئ چې دا د وخت ته اړتیا لري او وخت او زمان سره به هغه پوهنتونونه چې واقعا معیار لري هغه به خلک ومني او هغه چې نه لري هغه به همداسې پاتې وي
بلکل چاروان صاحب دغه یو خبر چې موږ په خصوصي سکتور کې لرو چې دا یو کوي مدیریت ته اړتیا لري چې دا کنټرول سي مدیریت سي دا واردول سي دا ارزیابي سي لکه اعظمي صاحب چې ویل ډېر داسې پوهنتونونه ستا شخصي خصوصي سکتور کې موږ لرو چې هغوی کله چې د دې محصل فارغ شوی دی حتی دی دغه خپلې پوهنځۍ نوم نسي اخیستلی د خپل په هنزینوم چې دی مثلا حقوق ته اکوک وای یا نور دغه څه دغه وای دا مطلق به سواد پاره کړی دغه یو ناورین دی یو لوی ناورین دی چې به سواد هغه څوک تش په نامه باندې زور واکان یا هغه کسان چې په د کومندانان یا نور زور واکان چې دی لاسرسي ورته لري پونتون ته ورځنه او بیا دی د پونتون ډیپلوم سند اخلي او بیا دی بیرته پر دغه ټولنه باندې تپل کیږي راځي په یو نامه باندې په ورځ باندې یا مکرریږي دا یو لوی ظلم دی دغه شان په افغانستان کې ډیر لیدل سوی دی موږ هم لیدل دي او هم ستا د لوړو زده کړو څخه زموږ هیله دا او د لوړو زده کړو وزارت څخه موږ هیله ده چې په دغه برخه کې یو جدي اقدام وکړي ځینې پوهنتونونه چې به مطلق به سواد خلکو ته به سواد ځوانان ته دی یا بزرګان ته دی ډیپلوم ورکړي دي د هغوی څخه دی دغه جواز واخیستل شي
کچیر د دې د جوازونه لغوه نسی دا به بیا لوی بدبختی وي، ځکه دلته هغه رقابت چې کم دی چې یو پوهنتون باید د نورو پوهنتونونو سره وکړي، پوهنتون هغه خپل پر سټنډرډ یا معیار باندې برابر سي، هغه له منځه ځي. هغه معیارونه ټولو پوهنتونونو مثلا یو سړی دی د پیسو په مقابل کې دی یو چاته ډیپلوم ورکړي، یو بل چې استاد راځي مصارف کوي لګښتونې ټول پر ځای دی دی ټیکس بیرته دولت ته ورکوي، هغه شی بیا دی نسي زغملی. نو دغه چې دی تا یو لوی ناورین دی، او دغه باید د لوړو زده کړو وزارت ته خوا څخه ډېر په یو قوي مدیریت سره کنټرول شي.
تشکر، زنده باشین. و همچنان در این برنامه سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان جناب فیصل امین را با خود داریم، همراه با عطاءالله ویسا کارشناس در عرصه معارف و تحصیلات عالی و پوهنوال نسیم گل توتاخیل استاد پنزه ساینس در پانتون کابل. این سوال دیگر از جناب فیصل امین میخوایم بپرسم. جناب امین، تر یک موضوع است که در بسیاری کشورها خیلی عام و مطرح است و در قسمت بلند بردن سطح کیفیت تحصیلات در این کشورها خیلی کمک میکنه، او تبادله محصلان و استادان و همچنان مواد درسی در بین پانتون های مختلف کشورها است. مثلا یک پانتون از یک کشور با پانتون یک کشور دیگر تعامل میکنه که با هم همکاری بکنن. در این قسمت افغانستان چقدر پیشرفت کرده و گام های مهم گذاشته؟ با کدام پوهنتون‌های مهم پوهنتون‌های افغانستان همکاری دارن و میتونن اگر نام ببرین چند پوهنتون مهم بین المللی را که با پوهنتون‌های داخل افغانستان همکاری دارن؟
با تشکر از شما اجازه بدین که من همین سوالایی که مطرح شد به صورت بسیار اجمالی پاسخ بدم. پوهنتون‌های خصوصی بدون شک تعدادش تا می حال که ما و شما صحبت میکنیم حدوداً به 126 ماسه و پوهنتون تحصیلات عالی خصوصی میرسم که ما 147 هزار نفر محصل داریم در حوزه تحصیلات عالی خصوصی. خب حوزه تحصیلات عالی خصوصی هم میتونه که یک بازوی بسیار قویه با وزارت تحصیلات عالی در حوزه تربیه کادرها در بخشای مختلف لسانس و ماستری باشن، و همچنان مشکلاتی هم در زمینه وجود داره. اول اجازه بدین که این موضوع ایجاد پوهنتون‌های خصوصی را خدمت شما به گونه بسیار اجمالی به بحث بگیرم. ما خوشبختانه بعد از به وجود آمدن رهبری و حکومت وحدت ملی، خود شخص رئیس جمهور ایجاد پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی را در حال تعلیق در آوردن به اساس حکم شماره 769 مورخ 11/28/1393 که یک اقدام بسیار جدی، یک اقدام بسیار عملی، یک اقدام بسیار بجا بود. او را مشروط به دو نکته ساخته جناب رئیس جمهور و رهبری جدید وزارت تحصیلات عالی. نکته اول مسئله ارزیابی و نظارت از کارکرد پوهنتون هایی که فعلا فعالیت میکنن. نکته دوم تعدیل مقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی میباشه. هر دو نکته نکات بسیار مهمه است که با رفع مشکلاتی که وجود داره، دوستا و همه عزیزان در برنامه با موضوعات اشارات داشتن، یعنی ای با رهبری جدید حکومت وحدت ملی موضوع ایجاد موسسات تحصیلات عالی خصوصی که در گذشته بدون سنجش و بدون ارزیابی و بدون نظارت ایجاد شده بود فعلا در حال تعلیق است و ای بزرگترین دستاورد است. این نکته اول. نکته دوم، ما پوهنتون‌های خصوصی ما و یا موسسات تحصیلات عالی خصوصی ما به سه کاتگوری تقسیم میشه. موسسات تحصیلات عالی خوب ما داریم، قناعت بخش داریم و ضعیف داریم. دو دور نظارت و ارزیابی موسسات تحصیلات عالی خصوصی تکمیل شده، دور سوم شام آن قریب آغاز میشه. ما برای در گذشته هیچ دیپلم به فارغین موسسات خصوصی بله. توزیع نشده، تنها یک ترانسکریپت و یک چیز به نام سرتیفیکیت توزیع شده. آن قریب دیپلمایشون نهایی شده، منتها ما با کسای دیپلم میتیم که واقعا درس خواندن. مسئله اگزیت اگزام یا اگزیت اگزامینیشن در سر راه هست، این تطبیق میشه. هم امتحان شمولیت هم امتحان فراغت در موسسات تحصیلات عالی دولتی به مشکل رایج است، در موسسات تحصیلات عالی خصوصی هم عملی شده و میشه و همچنان امتحان فراغت. این یکی از بحث‌های بسیار مهم است. بنان تمام پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی را باید ما تنها از یک چشم نبینیم، از زاویه‌های مختلف داریم. ما بسیار پوهنتون‌های با استاندارد بلند داریم، با استاندارد خوب داریم که حتی از منطقه مسئله دارن، استاد خوب دارن، کادرای خوب دارن و همچنان نظارتی که صورت گرفته اینا اعتباردهی شده، نه تنها در داخل افغانستان بلکه در بیرون از افغانستان هم اینا اعتباردهی شده، که امو قسمی که بر شما گفتم کانکور در محور کار ما قرار داره، یکی از اولویت‌های کاری ما بوده. ماساد تحصیلات عالی خصوصی هم رهبریش خود ریاست تغییر کرده و بسیار جدی برخورد میشه، بسیار برخورد قاطع میشه و هر مشکلی که باشه وزارت تحصیلات عالی ان شاء الله به او پاسخ میده. در قسمت توامیتی که شما گفتین، بدون شک اکسچنج یا مبادله در حوزه های مختلف بین استادان، مقالات، مواد درسی، کاریکولم ها، در این زمینه ها ما اول از حلقات اول شروع کردیم از پوانتون های کشورهای منطقه، اما تنها به این ما چی نکردیم، کافی و بسنده نبوده بر ما. مثلا ما از پوانتون های با اعتبار منطقی، به عنوان مثال شما بر شما خدمت شما عرض میکنم، توامیت هایی که پوانتون کابل یا مثلا پوانتون پلی‌تکنیک، پوانتون تعلیم تربیه یا سایر پوانتون های مرکزی و پوانتون های ولایات ما داره، ما با در منطقه با مثلا با بزرگترین پوانتون های هندوستان توامیت دائمی داره، مثلا پوانتون آی جی آر دی اندراگاندی ممبئی است
که در حوزه موضوعات اقتصادی ما را کمک میکنه. توامیت ما امضا کرده ده، پدی که شک نسته مختلف و پانتونون لمختلف و سره لاسلی کرده، لیکن پدی برخی که چی دیوغوی محسلین دی رو میاشتو لپاره افغانستان تراشی یا دی افغانستان دی کم پانتون محسلین آل تلارشی، ده سی تبادله همشته و که ده نشته.
ما تبادله ما فعلا از این طرف استادای ما، محصلین ما به پوانتون های مختلف میرن برای برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت، هم فلوشیپ ها و هم اسکالرشیپ ها. اما با توجه به مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، ما زیاد نمیتونیم که از کل کشورها ایجا محصلین را دعوت بکنیم، یعنی یک رابطه متقابل باشه.
درست.
اما از پوانتون های منطقه چرا ما محصلین داریم، از ترکیه داریم، از هند داریم.
پوښتنې نورې هم شته چې د خبرونې په ترڅ کې به در سره شریک کړو، خدای دې وکړي چې وخت ور ورسیږي. له پوهنوال نسیم ګل تو تاخیل څخه یوه پوښتنه. پوهنوال صاحب، د مونوګرافونو په اړه، ویل کېږي چې په اسانه کاپي کېدای شي، ځکه چې په افغاني پوهنتونونو کې داسې سیستم نشته چې مونوګرافونه سره پرتله شي. او مثلا احمد دو کاله وروسته د محمود مونوګراف د ځان په نوم وړاندې کړی، څوک یې په اسانه نشي پیدا کولی ځکه چې داسې کوم سیستم نشته. تاسو هم له داسې مشکل سره مخامخ شوي یاست او که نه؟
هو، دا ښه پوښتنه ده او رښتیا هم دا مشکل وجود لري. موږ په دې راتلونکي اونۍ کې د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي په برخه کې د استادانو یو مجلس لرو، او معمولا با د معمول دا سوال چې موږ به مونوګرافونه د څلورم کال په آخر سمستر کې شاګردانو ته ورکول، د شاګردانو وخت به ډېر کم و، هغوی به دغه کار کوو لکه دا تاسو چې نه راباندې وکړله، او په ډېره بېړه باندې به یو پوهنتونه بل پوهنتونه کاپي کول. ولې اوس موږ دا کار نه کوو؟ موږ سه کال د کال په سر کې موږ شاګرد ته مونوګراف ورکوو، او د شاګردان د استادانو په تناسب باندې څلور سوه پنځه تنه محصلین په استادانو باندې ویشو چې په استاد باندې فشار نه وي، په بل کمي په بل زیاتي. او ضمناً هغه معیارونه چې باید د مونوګراف لپاره د لیکنې دپاره په پام کې ونیول شي، هغه هم دوی ته په اختیار کې ورکوو، تر هغه چې دا د دې پیښې مخه ونیول
شي چې دوی د بل چا مونوګرافونه. استاد، دلته یو بله مسله ده، او بخښي تاسو په خبرو کې در ولویدم، فکر نه کوي په کار نه ده چې مونوګرافونه چاپ شي او تر هر څه مخکې ورته ډیجیټلی سیستم جوړ شي چې لارښود استاد په اسانه تشخیص کړی شي؟ په نور دنیا کې هم دا اوس خو کمپیوټر هر چیرته شته، په د افغانستان په هر پوهنتون کې شته، همدغه سیستمونه شته که مثلا زه یوه جمله ولیکم، فورا استاد پیدا کولی شي چې دا جمله تاله کوم ځای نه راخیستې ده.
و دا د تاسو نظر ډېر کاري نظر ده، همدا نظر د دغو نظریاتو په پام کې نیولو سره موږ په راتلونکې اونۍ کې موږ لرو یو مجلس لرو د استادانو، صرف په همدغه د موضوع په راس کې، همدغه موضوع ده چې موږ مونوګرافونه څنګه ډیجیټلي کولی شو، څنګه معیاري کولی شو، او څنګه کولی شو چې شاګردان مجبور کړو چې هغوی خپل مغزه په کار باندې واچوي او لیکنې خپله
ډېره زیاته مننه. مخکې تر دې چې ښاغلی امین ته نوبت ورکړم او ډېرې پوښتنې ورڅخه وکړو، وسا صاحب، یوه پوښتنه له تاسو څخه. په نوره نړۍ کې پوهنتونونه پروژې اخلي، مثلا لیوی کمپنی څخه په یو برخه کې پروژه واخلي، هم لدی لري اقتصادي ګټه ده، پوانتون په خپل پښو ودرې شي، او هم په عین حال کې شاګردان یا محصلین عملی کار وکړي، کار زده کړي. زموږ په پوانتونونو کې عموما تیوري ډېره وي او عملی کار نه وي. نو فکر نه کوي چې دا هم یو ښه شیوه ده، او دې هم د پوانتونونو د سویې له لوړولو سره مرسته کوي او هم اقتصادي ګټه لري؟
بلکل څروان صاحب، همدغه شی چې دی چې یو پوهنتون ته پروژه ورکول سي، زموږ هغه محصل چې دی زده کړیال چې دی هغه خپل عملي کار کوي. دا چې مثلا سبا دولت دی ته یو شی اوس وړاندې کړی دی چې کله زموږ ځوانان فارغېږي نو بیا دی ورته وایي چې تاسو کاري تجربه نه لري. نو د کچېرې دی عملي کار په یو پروژه کې وکړي، د یوې خوا به زموږ پوهنتون د اقتصادي پلوه په خپل ځان بسیا سوی وي، او له بلې خوا به مو زده کړیال دغه کاري تجربه ترلاسه کړې وي، عملاً به د کار سره بلد شوی وي. دلته ټوله تیوري ده، ولې په عمل کې موږ کار نه لرو؟ په ټولو پوهنتونونو کې لا تر هغه مرحلې پورې موږ نه یو رسېدلي چې زموږ محصل ته موږ کار لرو. مخکې دغه زموږ استادان چې مثلا دوی د پوهنتون په دوره کې وله، هغوی به دغه د شهید داود خان په دوران کې او بیا دغه څخه راوروسته تر ډاکټر نجیب الله تر حکومت پورې، دوی به مثلا بیا دولت کې وظیفه هم اجرا کوله. هغوی به مثلا عسکري نظام ته به هم بیوله، په مخابرات وزارت کې به هم کاروباندي کوي، په اطلاعات کلتور وزارت کې به هم کاروباندي کوي. یعنی دا دی هغه وخت د خپل زده کړو په جریان کې دی عملی کار کول. خو اوس چې مثلا زموږ شاګردان ډیر سوي دي، ما زده کړی اعلان ډیر دي، نس کوله چې دولت د ټول جذب کړي دي پانی کار او کې عملی کار وباندي وکي، ځکه چې نظام ډیر لډي غواښونو سره مخ دی، اقتصادي په لور غنی نه دي زموږ نظام. نو کچېری پروژې ورکول چې دغه پروژې زموږ د زده کړیالانو له خوا څخه تطبیق سي، دا د دې پروژې کې ډېر مهم رول لري. څروان صاحب، زه یې وشه تر اځمه چې دغه یو شی دی چې زه د لوړو زده کړو پر وزارت باندې دغه یو شی چې دی دغه ډېر لند موږ یو شی لرو د لوړو زده کړو وزارت څخه. زموږ هیله دا و دغه د امادګۍ پوهنځي چې کومه ده، دا د کرزي صاحب په وخت کې د ناامن سیمو د پاره د ایجاد سول، یعنی حکم د رئیس جمهور و. اما اوس د تیر کال رئیس لوړو زده کړو وزارت دغه لوړو د امادګۍ پونځي چې د لغوه کړی، دغه کې موږ د هغو سیمو د پاره د هغو ځوانانو د پاره چیرې چې جنگ دی، چیرې چې د دوی سویا د پوهنتون زده کړو ته برابر نه دی، یعنی سویا ټیټه ده، موږ خو نسو کولای چې مثلا د کابل سویا د یو لیرې پرتې ولسوالۍ د شاګردانو سره برابر کړو. نو دغه د امادګۍ پونځي و چې دغه زموږ زده کړیالان د ته اماده کول چې د عملن لارڅ په پونتون کې جذب شي، د یو کال لپاره د درس ورکول کېدی، یعنی دا خپل یو پونځي و. په نور دنیا کې کوم وګوره، الته مش پری یونیورسيټي لرو، ګوره په اتا په روسیا کې پری یونیورسيټي چې مخکې تر دې چې شاګرد دغه ته پونتون ته جذبېږي، الته پری یونیورسيټي شته. نو دغه د پری یونیورسيټي یا د امادګۍ پونځي چې
مهم موضوع وي،
او دا باید عملن
شاغله امین به کوم جواب وای. دا مهم موضوع ده، رشته هم په مشت پدې ونی کې مداسي راپور درلود پری ورستی ونی کې چې په ځینو ولایتونو کې حتی یو شزینه معلم هم نشته. فکر کوم دی پکتیکا په ارتباط مو دا راپور درلود. نو کوم دغه سلسله هم داسې دوام وکړي، دوی به هیڅ کله هم لوړو زده کړو ته نجونې خصوصا لاره نه پیدا کوي. امین صاحب، په دې برخه کې نظر څرګند کوي. بل پښتنه له خوست څخه ده، د رحمت رحیم پښتنه ده، دی وایي پخوا به وایي د څوک چې په افغانستان کې د طب له پوهنځي نه فارغ شو، وکلنه دوره به پای ته ورسوله، نو ماستري اسناد به ورکول کېدل، خو اوس له و کالو وروسته د لیسانس درجه ورکول کیږي. منظور فکر کوم دا چې په خو به ام ډي وو، یعنی میډیکل ډاکټر به، ولیکن وس
ام ډي وو
وس دا سند ده الاتې څه ده.
تشکر اول با نکته را که جناب دوست مویسا صاحب مطرح کردن به او میایم. برنامه آمادگی لغو نشده، برنامه آمادگی معقول سازی شده. به این معنا که متعلمین که از ولایت های دوردست می آیند مثلا بر از اونا یک کورس آمادگی در نظر گرفته می شود. ارزیابی که صورت گرفت متاسفانه در اون برنامه تدریس درست صورت نمی گرفت، استاد به وقتش نمی رفت و او کار او سرمایه گذاری را که ما می خواستیم سر محصل بکنیم که او آماده شد بر امتحان کنکور او صورت نمی گرفت. یک بودجه سرش مصرف می شد، پول سرش مصرف می شد، اما محصولش صفر بود. خوشبختانه امسال برنامه آمادگی که انقریب چی می شه نهایی شده اعلان می شه از طرف وزارت تحصیلات عالی، معقول سازی شد، کارهای بسیار خوب در این زمینه صورت گرفت. اگر ما در بخش ساینس مثلا استادای بسیار قوی داریم برای برنامه آمادگی درس خوب می دادن، اما در دیگه بخشا متاسفانه ما بسیار مشکلات داشتیم. این برنامه نهایی شده، معقول سازی شده، دوباره قابل تطبیق است. از این ناحیه تشویش نداشته باشه دوستا. نکته دیگه مسئله مونوگرافا بود که بله ما امروز سافت‌ویرهای داریم که به زودترین فرصت کسایی که دست به پلاجیاریسم یا همو سرقت ادبی میکنن، سرقت علمی میکنن، به زودترین فرصت قابل تشخیص است. مونوگرافایی که تدوین میشد یک پوانتون، یک مونوگراف تنظیم میشد به یک پوانتون دیگه. حال ما مونوگرافا را برنامه وزارت تحصیلات عالی می است که تمام پوانتونا باید دفاع مونوگراف داشته باشه، هر محصل باید از مونوگراف خود دفاع بکنه و او صافی ارام بسیار ساده است. مثلا یک پاراگراف یا یک جمله یا یک بند که ما میبینیم اگر داخل خود گوگل یک برنامه داره کور ده یک دقیقه تشخیص میده. این بستگی به مو اخلاق علمی و آکادمیک هم برمیگرده، هم محصل هم استاد چه قسم نظارت جدی شه و محصل هم چی گونه تحقیق بکنه. من طرفدار همون نکته هستم که شما فرمودین پروژه های تحقیقی اساینمنت ها باید داده شوه، مونوگراف ها تحقیقات میدانی صورت بگیره، تحقیقات صحوی صورت بگیره، بیشتر مبتنی بر ارقام شوه، تحقیقات شوه که توسط سافت ویر ها در حوزه علوم اجتماعی یا در حوزه علوم طبیعی باید صورت بگیره. این زمان میشه که بازم برمیگرده به یک نکته که من در آغاز برنامه گفتم که ما بتانیم کمیت تعریف بکنیم، حال افکار عامه را آماده بسازیم. حال ما وقتی که 100 نفر در یک صنف علوم اجتماعی یا علوم طبیعی روان میکنیم، چه قسم بر از اینا اساینمنت بتیم و چه قسم استاد یار راهنمایی بکنه، مونوگرافش سرش عملی کار بکنه. این کار کار سخت است. از او خاطر است که این کارهای زمانگیر است، اما اراده و تصمیم بسیار بلند در زمینه تطبیق کلی برنامه ها در وزارت تحصیلات عالی گام به گام، مثل پروسه کنکور، مثل معقول سازی پروسه بورسیه ها، مثل معقول سازی پروسه توزیع دیپلمای موسسات تحصیلات عالی خصوصی دولتی، مثل مسئله نظارت از پوانتون های دولتی و خصوصی و امثال ها. نکته را که برادر ما رحیم صاحب از خوست مطرح کردن، MD Medical Doctor است. به این معنا که آلام اسنادی که از طرف وزارت تحصیلات عالی تایید میشه و پوانتون ها میته، همی دیپلم MD است. اینا 7 سال وقتی که میخوانن استاج شون مامور در امو چی در بر میگیره. مونتانیا ای هم نیاز به معقول سازی داره، نیاز به تعریف مشخص داره، چون اگر ما بیایم ایره معادل باز با ماستری بسازیم، ماستری از خود تعریف داره، از خود کردیت های خود داره، دفاع تیزس داره، تیزسش خود خودش یک کردیت خاص داره. اینا باید کلش تشریح شوه، توضیح شوه، گایستا ایستا آرام آرام در طرز العمل ها و در لوایح و در مقررات و در قانون تحصیلات عالی همی معیارها و همی موضوعات در نظر گرفته شده. وزارت تحصیلات عالی مدام کوششش این است که چطور بتانیم یک فضای خوب اکادمیک را به وجود بیاریم که بالاخره یک اساس را بگذاریم که داینده اعتماد سازی صورت بگیره.
در زیات مننه در افغانستان در لوړ زدکړو د وزارت ویان شاغله فیصل امین د معارف او لوړ زدکړو په برخه کې د نظر خواند عطا الله ویسا او د کابل پانتون د ساينس پوهنسي استاد په هنوال نسیم ګل تو تاخیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی چې په خبرونه کې مو په مختلفو شکلونو ګډون وکړ. یو څو پیغام لند ولما زاکر شیخ له اسد آباد لیکلی دی، وای د پانتونونو نوم جنو شخصي پانتونونو بد کړی دی. صائم علی کوزی لیکلی وای په کانکور کې باید د درغلیو مخه ونیول شي چې د پوښتنې ته ځواب وویل شو او له نیکه مرغه روستای کانکور از امتحان ډیر شو. بل اوریدونکو کې میراجان له هلمند له ناوی لیکلی دی، وای په هلمند کې د اقتصاد انسټیټیوټ جوړ شي. عبدالعلی له هلمند پوهنتون څخه لیکلي وایي زموږ پوهنتون تر اوسه پورې ودانۍ نه لري. متاسفانه ټول پیغامونه نه سو لوستلی، خو د فیسبوک له لارې نور اوریدونکي کتلی شي. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام لري. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغو څپو چې اوس ازادي راډیو پرې اوري، د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شي.
چم خوږیږي آوازې زنایم چې